احمد شیبریم شیچر د پښتو ژبې ورځ سش کال په خونو کې سره په انټرنیټ کې تاو ډول منځل شو.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د فرانسوي پښتو پښتو فرانسوي قاموسونو لیکوال ډاکټر اکبر ورتک
ګڼ شمېر خلک فرانسې کې پښتو ژبې سره علاقه مندي پیدا کړي او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي.
د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علمګل سحر
په کې بخښنه د زندان کارم دی اخیستل شوی دی.
په نورستان کې مو د ظاهر شاه د وخت یو باغ ته ور ولید. د تاریخ لیکنې په اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی.
300 کاله 200 کاله تاریخ لیکل نن سبا ته ډېره غیر علمي تلقي کېږي.
نور مطالب هم په دې مجله کې لرو. د پښتو ژبې ورځ سږ کال په کابل کې څه سړه وه، خو د خوالو رسنیو له لارې افغانانو تاو ډول لمانځله. دا ورځ په لومړی ځل د 2012 میلادي کال د می پر 9 په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې چې چارواکو او لیکوالو پکې ګډون درلود ولمانځل شو. په دې غونډه کې پریکړه شوې وه چې دا ورځ به هر کال په همدغه ورځ لمانځي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره به په بیلابیلو اړخونو خبرې کیږي. د پښتو ژبې په اړه نور له انیسی اجمل څخه اورو.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتوم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهول لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې اریک بلل کېدل، او همدې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. د ژبو په نړیوال اطلس کې د پښتو یو سلسلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروستو هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واغېسته او ځان ته یې ژبې ونومول شوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او ویستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کاله وړاندې له اریک څخه بیل شوه، نو د وخت په تیریدو سره پخپله په یو شمېر ګړدودونو کې وویشل شوه. د جرمني ژبپوه سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي، وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده. ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. هماغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
په افغانستان کې د پښتو په شمول شاوخوا 10 ژبې شته، خو په نړۍ کې تقریبا 6000 ژبې ژوندې دي چې وې پښتو ده. د یو شمېر راپورونو له مخې پښتو تر 8 میلیونه د ډیرو کسانو مورنۍ ژبه ده، چې تر ډیرو ژوندیو ژبو یې ویناوال زیات دي. خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی یا یې په مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي. په وروستیو 2 لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي. لومړی ځل په 1974 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه، او له ننه څه باندې 6 کاله مخکې د انټرنیټ د پلټونکي پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. د ژبې د پرمختګ یوه وسیله د ډکشنریو تالیف دی. وړاندې له ډاکټر اکبر سره شخېدلی یم چې پښتو فرانسوي او فرانسوي پښتو ډکشنریان یې تالیف کړی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
ډاکټر اکبر وردک پښتو فرانسوي سیند او فرانسوي پښتو سیند تالیف کړی دی. پښتو فرانسوي ډکشنری په 2015 کال کې او 15 کال وروسته تر دې فرانسوي پښتو ډکشنری خپره کړه. د قاموس چمتو کول د اکاډمۍ یو کار دی، په انفرادي ډول داسې کار خورا سخت دی. له ډاکټر وردک نه به واورو چې دوی په دې باره کې څه نظر لري.
زه په دې خبروندې تاسو سره ډېر موافق یم چې د سیند لیکل یا د دې ډکشنری لیکل د یو ډلې او د یو اکاډمۍ کار دی، مګر کله کله سړی حالات ته په کتل سره داسې مجبور شي چې دا دې کار ته خپله ملا وتړي، ځکه چې د یوې ډکشنري یا د یوې علمي اثر د نشتوالي نه یو نیمګړی اثر هم بهتره دی. ما د هغو ضرورتونو له مخې چې په اروپا کې پرسن فرانسوي ژبو یو ادمي کې د پښتو او فرانسوي ژبو د په هکله کوم ضرورتونه او کوم خلا موجوده وه، نو د هغه د ټکولو لپاره مو په هیڅ داسې یو موسسه داسې یو سړی ونه لیدي چې دې کار ته ملا وتړلې وي. زه مجبور شوم چې دې کار ته ملا وتړلم او په لومړي سر کې مې پښتو فرانسوي سیند ولیکه چې فرانسه یو څلوېښت زره مدخلونه لري او بیا 15 کاله وروسته بیا فرانسوي او پښتو سیند ولیکه او دوه دې په فرانسه کې د یو شرقي آثار د یوې متخصصې خپرندوی ټولنې چې ازیاتیک ورته وایي دغت خوره خپره شوې دواړې خپرې شوې.
کوم کار درته اسانه و، پښتو فرانسوي که فرانسوي پښتو؟
نه، فرانسوي پښتو ډېر اسانه دی، ځکه چې کله کله د فرانسوي لغتونو ته پښتو کې معادل لغت پیدا کول ګران کار دی. ډېر ځله داسې شوي چې ما د هر ځل سره سره ما کوم پښتو لغت ته فرانسوي لغت نه دی پیدا کړی، نو تعریف کړی مې دی. نو په دې لحاظ باندې ځکه چې فرانسوي د پښتو په کچه باندې لویه ژبه ده، اوسیا ژبه ده، دې کبله سره نشي کولی چې سل په سلو کې هغه لغت چې ټول مفهوم په صحیح توګه ادا کړی شي پښتو ما د لغت پیدا کړی.
ډاکټر صاحب ورته د دې ترڅنګ چې معادل لغت څوک نشي پیدا کولی، کله ناکله ځینې الفاظ د کلتورونو له مخې داسې معناوې ورکوي چې که چېرته یو بله کلمه د هغې مترادفه په پښتو کې وګڼو ممکن معناوې ډېرې سره بدل شي، حتی متضادې شي. په دې برخه کې تاسو له مشکل سره مخامخ شوي یاست؟ ډېر
ځله داسې پېښ شوي، مګر د دې خاطر چې د یو لغت ټول مفهوم ادا کړی شي کله کله داسې پېښېږي چې سړی د یو لغت لپاره څو نورې معادلې کلمې په دوهمه ژبه کې ورته پیدا کړی شي چې ټولې سره روانې شي په هغه سره سره کېدای شي چې د لغت ټول مفهوم احتوا کړی شي.
تاسو د دغو کلماتو توضیح او تشریح په جملو کې هم لیکلې ده کله چې وضاحت درته ستونزمن ښکاره سوه؟
نه، بیا دا کار مې نه دی کړی، ځکه چې کیسه هم د لغت صحیح افاده لپاره یو ډېره ښه وسیله ده، مګر له بده مرغه یې د قانون سوژم دومره لوی ده چې کېدای شي بیا د چاپولو امکان افرحمد شوي وای.
د دغو دواړو ډکشنریو د پښتو فرانسوي او فرانسوي پښتو لپاره تاسو په کومو نورو قاموسونو باندې اعتکا کړی ده چې له هغوی مو مرسته اخیستي؟
ما خو په خپل لومړنی قاموس چې ما په نظر باندې یو معتبر قاموس دی او تقریبا سړی کولی شي چې ډېر سل په سلو کې اعتماد باندې وکړی شي د پښتو تشخیص قاموس دی چې د پښتو اکاډمي د افغانستان د علومو اکاډمي له خوا خپور شوی دی، او په دوهم پړاو کې د قلندر مومند صاحب د دریاب لغتونه ګټه اوچته کړې ده او د ریفرنس پایس باندې مې مراجعه ورته کړې.
هغه کسانو چې په دې تیرو کلونو کې ستاسو له دې دواړو قاموسونو استفاده کړې ده، د هغوی نظر مو اوریدل دی چې په دې برخه کې څه ویل دي.
زه خپل یو خبر ورته کوم چې یو ډول ټوکه هم د ښکاری یو ورځ په د افغانانو په غونډه کې مې ګډون کړی و. یو افغان راته وویل چې زه ناروغه وم او فرانسوي هېڅ نه پوهېدم. خپلې لیلې مسؤول کس ته مې وغوښتل چې ووایم چې ما یو ډاکټر ته ولېږي په پښتو فرانسوي د سیمې له ځانه سره واخیستله او د هر لغت چې تبه د سر خو پوښي د لغتونه مې پیدا کړه. ورته وویل مې چې ګوته مې داسې ورته ونیوله چې ما د لغت پیدا کړه له هغه سره یم. مسؤول کس وپوهېده او ماته یې وویل چې زه خبره وپوهېدم او ډاکټر ته یې وستولم او علاج مې وشو. د فرانسه کې چې فرانسا د بلژیک د سویس یا د کاناډا په تنې ایالتونو کښې چې فرانسوي ژبه ډېر ویل کېږي رسمي ژبې دي تقریبا یا نیمه رسمي په دې ټولو هېوادونو کښې نه یوازې هغه څوک چې پښتانه دي یا پښتو ژبې دي غواړي چې فرانسوي زده کړي یا استفاده ترېنه وکړي. په معکوس ډول باندې یو ګڼ شمېر خلک په تېره تېره فرانسه کښې د حالاتو په دنحالاتو ته د کتلو له مخې د پښتو ژبې سره علاقمندي پیدا کړې او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي. ژورنالیستان د خیر ښېګړو موسسو کار کوونکي متتبعین او داسې نور کسان دي چې د دوی قاموسونه ډېر لویه ګټه اوچته کړې ده او پښتو فرانسوي سیند چې لومړی سیند و په دوهم باندې هم چاپ ته زهرت پېښ شو ځکه چې لومړی ځل خپرونه یې بازار کښې نه موندل کېدله او د خلکو غوښتنه لا ډېره وه. زه فکر کوم چې د قاموس علاقمندان په فرانسه او ځینې نورو هېوادونو کښې زیات و.
چې څوک د ورځې نور کارونه کوي او بیا په ډکشنري باندې کار کوي کار سخت نه وي؟
سخت سړی ستومانوونکی دی، بې خوبۍ ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې دا کار رښتیا هم یو ستونزمن کار دی او حوصلې ته ضرورت لري.
کله ناکله چې یو سخت کار لکه د ډکشنري تعلیف څوک بشپړ کړي بعد له یوې مودې چې کله خپل کار ته ګوري داسې فکر نه کوي چې ډېر زیات کار یې کړی دی او که نه دغه احساس مو کله ډېر واضح نه دی هغه کړی احساس کړی؟
ما ته خو خپله شخصا داسې احساس لا تر اوسه پورې نه دی موندل پیدا شوی، خو دومره کېدای شي چې کله کله تاسو د خپلې ډکشنري نه خپله استفاده کوم. په دې معنا باندې چې ما یو لغت په ډېر تکلیف باندې معادله معنا پیدا کړي وي مګر د یاده مې وتلی وي نو چې کله ضرورت ورته پېښ شي زه په خپله د خپل قاموسونه د یوه لوستونکي په حیث باندې کله کله استفاده کوم.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د ختیز نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د کموبڼ د افغانستان وروستي پاچا محمد ظاهر شاه جوړ کړی دی. د سیمې د خلکو په وینا په دې بڼ کې یو هوټل هم و چې هغه مهال به د پاچا د ده همسفرو او سیلانیانو لپاره یو دمه ځای و. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو دې بڼ ته ورولو.
د ختیز نورستان د کامډیش ولسوالۍ پر لویه لاره د سیند پر غاړه او د لوړ غره په څنګ کې یو شین او ښکلی بڼ تر سترګو کېږي چې د بیلابیلو میوو ونې او د ښکلو ګلانو بوټي پکې ولاړ دي. د دغو زرغونو منظرو پر لیدلو د ډول ډول مرغانو د زړه راښکونکو نغمو اورېدو او د رنګارنګ ګلانو د معطرو وږمو حس کولو سره د انسان ذهن او زړه د خوشحالۍ احساس کوي. دا بڼ د افغانستان پخوانی او وروستني شاه ظاهر شاه جوړ کړی. د کامډیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله امان وایي پخوانی پادشاه ظاهر شاه نورستان او نورستانیانو سره ډیره مینه درلوده او په ډیره رخصتیو کې به کامډیش ولسوالۍ ته د کورنۍ غړو او ملګرو سره د سیال او ښکار لپاره تللو. دلته درې ښکاري ملګري هم درلودل.
شاه نورستان ته په ځانګړي توګه کامډیش ته د ښکار لپاره راته. په کسین کمو او برمنډګل او نورو ځایونو ته به د ښکار لپاره ته او ښکار به یې کاوه. له ده سره به درې تنه د کمو د کلي اوسیدونکي هر یو مبارک شاه خان، شکاري ګل محمد او صوبیدار سید محمد چې په مڼه صوبیدار باندې هم مشهور وو د ښکار په وخت کملو
د هغه په خبره چې شا د دمیه او استراحت لپاره د کامدیش په کمو کې په 1340 کلونو کې په شپږ جری بزمکه یو بڼه او هوټل جوړ کړي. دا ځمکه غصب کړي نه ده، بلکې د ځمکو خاوندانو ته یا پیسې ورکړي او یا هم بدل کې ځمکه ورکړي ده، چې بیا هم دا بڼه او هوټل د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت اړوند توریزم ریاست ته ډالۍ کړي.
د کمو په باغ کې چې یو ښکلی هوټل هم پکې وو چې زیاتره سیاحان به پکې اوسېدل، یو مسؤول او مقبول ځای وو.
خاغلی امان زیتوی چې محمد ظاهر شاه پر نورستانیانو زیت باور درلوده او ځوانان به یې تل د علم او کسب زده کړې ته هڅول.
د شاه مینا د نورستان له خلکو سره بې حده وه. شاه په نورستانیانو باندې سل په سله باوري وو. د دوی صداقت او فداکاري ورته معلومه وه. نورستاني ځوانانو ته به یې همیشه توصیه او لارښوونه کوله، د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به یې هڅاوه، کسب او کار ته به یې هڅاوه.
د نورستان بل اوسیدونکي او قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل دا ښکلی بڼه او هوټل چې د شاه د مزه وو هم جګړو زیانمن کړی دی.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو. دا باغ یو ځلې روسانو سره د جګړو په وخت کې تعمیر سوځېدلی او بیا دوباره د افغاني موسې دغلته کار کوو. په دې ولسوالۍ د کمدیش او برګي مټال کې هغوی دوباره د خپل دفتر دپاره ترمیم کوو. دا باغ هم دوباره ورغو او ډېر ښه ګرچاپېرې د ګلابو ګلونو. دا باغ بیا دوباره د امریکانو سره په جګړو کې تعمیر سوځېدلی دی.
په نورستان کې چارواکي بیا د کمو بڼ او هوټل بیا رغولو ډاډ ورکوي. د نورستان اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې هغه یاد سیمه کې یو تاریخي باغ جوړ کړی چې هغه تر اوسه پورې په خپل حال پاتې ده. بعضي حصے تخریب شوي لیکن ډېرې برخې اوس هم شته. یاد باغ ډېر وخت د شاه تمزای پاتې شوی. په همدې اساس موږ اراده لرو چې اساسي ترمیم کړو او یو ځل بیا دغه باغ د شاهانو او د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکي منظره او تمزای باندې بدل شي.
په نورستان کې ډېر تاریخي او ښکلي ځایونه شتون لري که چیرته ورته غزیدلې لارې ورغول شي او پکې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو او آرام کولو سهولتونه رامنځته شي، نو هر کال به یې له درکه خلک او حکومت په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
په نورستان کې د کموله بڼه یوې باغچې ته مخه کوو. له نورستانه لري د افغانستان د زړه په زړه کې د کابل پارکی ودانی شوی کوټی باغچه ته. د دې ودانی د جوړېدو چارې لننه پوره یو پیړۍ مخکې پیل شوې او په څلورو کلونو کې ودانه شوه. دا ودانی وړه باغچه لري چې په غولي کې نه ناجوونی ولاړې دي. له دې ودانی ځینې مهم تاریخي شیان لوټ شوي دي او له همدې ودانی د زندان کار اخیستل شوی دی. د کوټی باغچې په اړه د عیني او تاریخي اسنادو له مخې د ارګ نن او پرون په کتاب کې معلومات راغونډ شوي دي. د دې کتاب له مؤلف علم ګل سحر څخه به په تفصیل واورو چې دا څرنګه کوټه ده، څه کارونه پکې شوي دي او ولې کوټه باغچه ورته وایي چې باغچه هم وړه ده.
کوټه باغچه د غنوم ته سره ګوري د سړي په ذهن کې د ګلونو یو باغچه تصور کوي، اما دا څنګه ده؟ دا ټول کوټه باغچه کې واځي نه دي، نه جوونی ولاړ دي نه. په دا دغه ځل کې د کوټو باغچه داسې ده، یعنی داسې جوړه شوې ده لکه د خونو او کوټو یو باغچه چې وي، د غونه یو غونچه جوړه شوې وي. هغه اصلي معنی په 300 متر مربع ځمکه کې جوړه شوې ده او دوه پوړه لري، خو دغه شکل یې داسې ده چې ډېر جالب ده. یعنی کوټه یو بل کې وړې دي، یو بل کې لارې لري، هغې بیا بل دې ته ورتللې لارې. کوټه باغچه ته د افغانستان لومړنی ملی موزیم لپاره بالا څخه دلته د غازی امان الله خان په وخت را انتقال شو او د غازی امان الله خان په وینا پرانستل شو. چې دلته را انتقال شو ډېر زیات نور تاریخي آثار پکې ورزیات شو، چې بیا البته وروسته بیا د شهید علي حضرت محمد نادر خان په وخت کې بیا انتقال شو دا موزیم دلمان اوسنۍ ودانۍ ته. کوټه باغچه معنی کې بعضې نور تاریخي کارونه هم شوي دي، یعنی مثلا د کله چې نادر خان شهید شو دغلته راوست د ټول ورځ د ملای دلته یې شو او هغه ویني چې تاسو یې سوي دي امنیت یې نتلی او هغه ویني غزای بیا یو مقدس ځای و چې ساتل کېده به البته اوس هغه برخه نشته هغه ځای اوس هماغه سي عادي انګل کې ده موجود ده چې برخه کې د موی مبارک روایتون داسې و چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موی مبارک ده او دا د کوری برخه په دوهم پوړ کې ختیځه برخه کې په یو کوټه کې ایښی و دلته به روایتونه داسې دي او د یارک سابقداران چې ماته کیسه کړې ده وایي دي د مولود شریف په ورځ باندې به دلته الحضرت شاه راته وایي دمشقو ځای به یې په پوشاوو او دلته به ناست و بیا به مراسم دغسې و چې د سرو زرو یو ګیلاس به و په هغې کې به مشک ایښی و دغه ویښته خواته به و ویښته به وایي په خپل یعنې یو کرامت په حساب باندې رابغی او دغه طلایي ګیلاس ته به ولوېد بیا به دغه مشک ته راغی دغه شربت به جوړېدل دغه شربت نه به خپله ظاهر شه دغه د مولود شریف د ورځې ګډونوالو ته شربت به د خپله ورته ویشل او بیا به هغلته د مولود شریف مراسم پیلېدل نو دغه موی مبارک دا اوس نشته په تنظیمي جګړو کې دا له منځه لاړ همدې کوټې په څنګ کې یوه بله کوچنۍ کوټه دلته د شهید نادر خان هغه دریشي او بوټونه چې ایښي وو چې په وینو ککړ وو کله چې دی ترور شوی وو دغه لومړي تروریست لخوا هغه هم یوه متبرکه کوټه وه چې د موزیم په شکل باندې دا ځای داسې جوړ کړی وو البته هغه هم اوس نشته په تنظیمي جګړو کې خو دا همدا کوټې ورانې شوې همدغه اثار پکې خراب شو کوټي باغچې نه د دې تر څنګ چې نور کارونه ځینې اخیستل کېدل د زندان کارونه ځینې اخیستل سوی ده یعنې کله کله به دا زندان و د داود خان له کودتا وروسته سردار ولیل ته بندي و او بیا کله چې د خلق او پرچم جناو ترمنځ مشکل جوړ شو نو سلطان علي کشتمان دلته د کوټې باغچې د زینو لاندې کوټې کې بندي و بیا کله چې د امین او د ترکي هغه نه بعد بیا نور محمد ترکی د زینو لاندې کوټه کې بندي و بیا البته هغه د مرګ پېښه یې بیا یو څو کوټې له دې خوا ته په لویدیځه خوا کې په لومړي پوړ کې د همدغې کوټې باغچې دا پېښه شوې ده همداسې د تڼۍ په کودتا کې کله چې کودتا ناکامه شوه د کودتا یو شمېر مشران چې لوړ پورې ګوندي کسان وو دا د موقت وخت لپاره دلته بندیان وو البته مخکې هم د حبیب الله مشهور په بچه سقا چې ده د هغې په وخت کې هم د سلطنتي کورنۍ ځینې غړي په همدې کوټې باغچه کې بندیان وو چې دا همغه اسدالله سراج په خپلو خاطراتو کې لیکلي دي کوټې باغچه کې تغیرات هم راغلي دي یو څه مثلا د خپله د اصلي ماڼۍ سره بیا یو بله ودانۍ هم جوړه شوې ده البته دا داسې جوړه شوې چې سړی نه پوهېږي چې دا به د ماڼۍ اصلي هغې که نه خو دا ماته د یارګې یوې صدقه دارې یوه میرمن چې د شاهي کورنۍ وه راته وویل میرمن رانیکه چې دغه ځای د شهزادګۍ بلقیس د واده لپاره جوړ شوی وو او دوی به هلته کې اوسېدلی وای خو هغه هم ډېر ښایسته جوړ شوی ده یعنې دا نن داسې نه معلومېږي چې دا د دې ګویه وروسته جوړ شوی د دې برخه دې نه وي دلته مارشال شاه ولی خان پکې اوسېده کورې و تقریبا د داود خان د کودتا تر ورځو پورې او بیا مثلا کله چې ارګ هرمسرای ترمیمېده خپله علي حضرت نادر خان پکې اوسېده همدلته او د شاهي کورنۍ ډېر کسان به دلته کې اوسېدل د دې ماڼۍ په هغه کې په لویدیځ کونج کې شاهي اشپزخانه وه پخوا چې اوس نشته او یو بل حمام ده چې ډېر جالب جوړ شوی دی او ډېر په زړه پورې البته په هغه کې متغیرات راغلي دي
له لیکوال او شاعر ښاغلي سهر څخه په مننې چې د کابل په ارګ کې د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه معلومات راسره شریک کړل تاریخی لیکنې ته له 19مې پیړۍ را په دې خوا په نړۍ کې د یو مسلک په سترګه ګوري، لکه انجینیری، لکه ډاکټري، چې په کار ده په مسلکي ډول په پوهنتون کې ولوستل شي. په دې برخه کې د تاریخ اصول، د تاریخ میتود او له ماخذونو سره د تاریخ لیکوال رابطه مهمه ده. نو څرنګه معیاري تاریخ لیکلی شو؟ په دې اړه له قسیم زیر څخه اورو چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی.
یو معیاري تاریخ لیکنه کې یو کتاب په سوي یو چړنې په سوي داسې درڅي مورخ اول یو موضوع ټاکي، هغه موضوع زمان بند کوي. 2000 کال، 1000 کال، 500 کال، 200 کال تاریخ لیکل نن سبا چې بر صاحب دا چې دی ته ډېره غیر علمي تلقي کېږي او زمان چې څومره وړکی هغه تاریخ ډېر دقیق وي. نو یو موضوع انتخاب کېږي د هغې لپاره زمان بندي کېږي، فرض مثال 1350 نه تر 1900 پورې. دویم له هغې نه وروسته میتود غوره کېږي، یوه تیوري ټاکل کېږي او بیا ماخذونه مشخص کېږي. د ماخذونو بیا خپل څلور کلاسیک دغې دي په دې څلورو بنیادونو باندې، او له هغې نه وروسته بیا مقایسه کېږي، طبقه بندي کېږي او هغه کوم چې ټول د تفصیل پروسه د تاریخ او بیا نتیجې وړاندې کېږي.
تاسو ول چې د تاریخ وخت باید مشخص شي، مثلا په 2001 کال کې د افغانستان منلې تاریخ پو ډاکټر حسن کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتاب باندې ډیر کار کړی دی، له امیر دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان پورې. یعنی د یو وخت مشخص کړی دی. ستاسو مطلب له مشخص زمانی نه هم داسې زمانه ده؟
بله، دغه سی زمان باندې ده.
دلته څومره زمان، یعنی مثلا له دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان هم مختلف پاچا یعنی راخلی دي، حتی دیو پاچا په وخت باندې هم تاریخ لیکل کېدی شي؟
بله، لیکل کېدلی شي. په دې د تاریخ د څه عموما زمان نه دی مشخص شوی څومره وخت دی، خو تر دې څومره چې زمان دی کې هغه هم تاریخ صحه پراخي دي. دغه کوم موضوع چې ده دا پرخواله ده، نه کوم مورخ نشي کولای چې تاریخ دیو کې. نن موږ تاسو د مخزون په یو سیلاب اثر کې بزبان کو چې مخزون زف کې مورخ نشي کولای هغه ټول تاریخ دیو کې. نو دې لپاره ان دا یو دغه موضوع نه ده د زمان باندې اهمیت پدې کې چې تاسو کولای ته دقیق تاریخ ولیکل شي او مورخ هغه د پر ډیر وخت.
دلته یو بل سوال، مثلا په افغانستان کې یو مهم اثر د افغانستان لند تاریخ دی، آیا بیا څوک نشي کولای چې دا تاریخ را لند کی؟
بالکل کولای شي، مګر د بهمن تاریخ په ډول ولدا یو دغه چې یو مسلکی چې رنه د یو مورخ کې لیکل کړ څه چې کړی تاسو ویل یو مونږ ته ژورنالونو کې په دې ژورنالیز کې په پنتون کې دی. دا کوم د افغانستان لند تاریخ په فرض مثال حبیبي صاحب لیکل دی، مونږ افغانستان باندې پنځه قرن اخیر دی، یا د روم تاریخ په اروپا تاریخ په 2000 کلمې کې او په 2000 کلمې کې دغه سي تاریخونه ستاسو خو ته دي عوام لپاره دا تاریخونه په چیرنه باندې تدیر نه ونړ، بلکې دا یو لارښود کتابونه لکه د مکتب کتابونه چې فرض مثال د افغانستان د هم ولسم یو لسم دوه لسم سم کتابونه د افغانستان تاریخ اخلي په 2000 کلمې کې. نو دا چې کوم لارښود کتابونه دا کتابونه یو چیرنه باندې نه ونړ، دا یو نوی شی نه وای، بلکې دا رقم چیرنه چې یو کوم تاریخ سره لیکل شوی دا
دا یو مهمه پښتنه په افغانستان کې هر وخت عوام او خواص کوي، ول تاریخ باید څه زده کړو؟ ل تاریخ څه زده کولای شو؟
تاریخ تاسو ته دا قانونمند نه ده، مګر قاعده مند ده. قانونمند په دې معنی چې پیښې همیشه په یو ډول نه کیږي، ځکه جامع او وضعیتونه یو ډول نه وي. په دې ډول تاریخ نه ده خاصه معنی اخیستل دا ممکن نه ده، مګر تاریخ چې کوم دغه نقش ته تقریبا موږ په دې لاسو فرض مثال موږ ګورنه چې په اوکرين کې چې کېږي د دویم نړیوال جنگ سره مقایسه کوي، یو دولت په بل باندې ځي عمله کوي، نړیوال ټولنه کې دغه څه کمی برګونو نه شي. ممکن دا شي لکه د هیټلر رژیم چې په اول کې خلکو ډېر عادي ونیو، مګر وروسته نتیجې ډېرې زیات خراب شوي. دغه څه کېدل چې تاریخ موږ الرټ کې ته خطر زنګ وهي.
له شاغلي زیر څخه په مننې احمد شبریم پاسادی رادیو مجله کې ستاسو قربان. وړاندې د شاعرې عابدې سپوږمۍ شعر لرو. له شاعرانه چاپېریاله دمګړی هم نه بهر کیږو. په لوګر کې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینهوالو په ګډون د سینزلګل 14 دودیزه کلنۍ مشاعره تازه جوړه شوې. نور حال د نجیب الله خیل پوراپور کې.
په لوګر کې د سینزلګل 14 کلنۍ مشاعره د امن او خپلواکۍ تر سرلیک لاندې جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، لغمان او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاضی رفیع الله صمیم آزادۍ راډیو ته وویل چې سګنۍ مشاعره د نورو کلونو سره متفاوته وه.
ولسکونو شاعران او ادیبان راغلي دي، د مختلفو ولایتونو څخه راغلي دي، دغه چې په زرګونو زمونږ د لوګر او د بګنه باندې افغان ورونه زمونږ د راغلي دي، په مشارکې سره اشتراک کړی ده. یقینا دغه مشاعره نسبت نورو کلونو ته ډېره متفاوته ده. امید چې په آینده کې هم د مشاعره دغه شي په جوش او په غور سره ترسره شي.
مشر شاعر او لیکوال محمد نذیر زاهد وایي په دې سره د فرهنګیانو په منځ کې همغږي، همکاري او اړیکې ډیریږي.
ګټه خو پکې دا ده چې مثال همغږي او نزدېکوالی او د خلکو مینه او محبت او الفت او یو له بله لیدل کتل. د ولایتونو خلک راغله او ډېر خوشحالي سره راغله، رابطې سره نږدې کېږي، مینه سره نږدې کېږي، یو خلک یو بل سره مینه کوي او ډیر ورته خوخاکو سه مثال کله به داسې وخت راځي چې موږ بیا سره نږدې سو خپل خواله سره وو.
د لنډو ویناو وروسته مشاعره پیل شوه او شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. مشر شاعر در محمد گوهر لوګر ته خپل لیکلی شعر وړاندې کړ.
تل دې می هڅ کستا شمل د سپین غر، تل دې ګل شه د خوشکو لوګر، ستاله سینزلو او زنګلو وګرځم، ستاله سینزلو او زنګلو وګرځم، زار دې لړلو چنارو لوګر، د غرو د منو کې دې تورې کېدای، دښتې دې خپل پرمو لوګر.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. جهانزیب جوهر خپل طنزیه کلام داسې وړاندې کړ.
دا د حالاتو تقاضی دي چې خبر وسره جنو مکتب ته مو پرېږدو په پټکي به وایي.
د سینزلګل په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځانونو سره راوړي شعرونه په ترنم کې وړاندې کړل. جاوید دلدار دا شعر ترنم کړ. د یادونه ورده د نور افغانستان پښان له څو کلونو راهیسه په سوال ختیځ ولایتونو، خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنځل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعرو جوړیدل دود شوی دی.
ازادي راډیوي مجله اوري د لیکوال یو شاعر عابد سپوشمی یو شعر د دې په شرح کې.
موږ خزان وهلي خلق، ته د دې پیړۍ ورستۍ منای چې راغلی، ته د دې پیړۍ ورستۍ منای چې راغلی، ژوند دې ورې به پلاس کې، رخ دې خاورې کړ ایرې کړ، زړه دې تور سوی نسکور کړ، خار دې رنگ کړ سرپ وینو، خار دې رنگ کړ سرپ وینو، شنې غوټۍ دې کړې بې کوره، پاڼې پاڼې شوې راتوی شوې، تل کوم زی راغلی، تل کوم زی راغلی، وای کوم لوري ته درومه، همدا بس دای کلا نور هم ری بزړونه وژنې ساوي، نور نو څه واړې لمونګه، نور نو څه واړې لمونګه، پوره شل کال دی وخوړو، مور نشوې سړې دی، یخ نشو سور نشوې، تلا هم خان دی ودانی، لا هم زوانی زرغونیگی، ویر نلری لجونده، مرگ دی ندرزی و خواتا، دلتا چه دی چه لا پایی، دلتا چه دی چه لا پایی، اندامون دی لا تینگ دی، پرگونو که دی وین را خوطیگی، پسورت که دی رنگ سور دی، زه د منی زیړه پاڼه چې د ژوند آخري شپې مې د بهار څانګو ته وړي. خدای زده څو کاله مې تیر کړل، خدای زده څو میاشتې ژوندی وم. خدای گو کله به بیا راشم، بیا به کله شم زرغونه، اندامونه مې خوار شوي، زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي. زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي ستا راکړي ټول ټپونه مې لیکلي. هره څانګه به بیا ګل شي، هره څانګه به بیا ګل شي، دا به بیا را زرغونیږي، دا به بیا درته دریږي، بیا به نه په ملا ماتیږي، نه به رنگ بی رنگ کیږي. هره څانګه به بیا ګل شي، دا به بیا را زرغونیږي، دا به بیا درته دریږي، بیا به نه په ملا ماتیږي، نه به رنگ بی رنگ کیږي. ځکه زموږ د ژوند فصلونه په سپرلي کې عادت نه دي، مونږ خزان وهلي خلک، مونږ خزان وهلي خلک، تل خزان ته یو په تمه، تل تشنې پاڼې زیړیږي. ژوند په لومه کې ایسار دی، د سپرلي له رنګه پاتې خزان په تمه پایي، د سپرلي له رنګه پاتې د خزان په تمه پایي.
بې د سپوږمۍ مننه چې دا شعري ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته راستولی وو. وړاندې د نړۍ د یو خورا مشهور ناول کیسه په لنډو اورېدلی شئ.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
امریکایي کیسه لیکوال ارنست همنګوی ته یو شمیر کرکټونکي د ده د کرکټر کشنې په خاطر د معاصر داستان د پلار لقب ورکوي. د پیښو د تصویر په برخه کې هم همنګوی ته د اوسنۍ کیسې د یو اغیزمن استاد په سترګه کتل کیږي. د همنګوی په کتابونو کې تر ټولو مهم کتاب زوړ سړی او سیند یادیږي. د همدې کتاب له امله یې د نوبل جایزه وګټله. دا کتاب استاد سعد الدین شپون په پښتو ژباړلی دی. د کابل پانتون د ادبیاتو د پانځي محصل فیصل ځلاند دا ژباړه لوستې ده. لومړی به له ځوان کیسه لیکوال فیصل ځلاند څخه د دې ناول کیسه سره واورو، بیا به یې نظر در سره شریک کړم چې څرنګه یې دا کتاب د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
دا یو زوړ سړی وو چې په ماکو کې بسپور وو او کبان یې نیول. سالور اتیا ورځې پر لپسې سیند ته تللی و، خو یو کبی هم نه ونیولی. په لومړیو څلوېښتو ورځو کې یو هلک هم ورسره مل و، خو وروسته تر هغې د هلک مور او پلار خپل زوی ته وویل چې اوس نو ستا سپین ږیری بیخي بدمرغه شوی دی. دوی هلک له بل کب نیونکي سره ولیږه چې په هماغه لومړۍ ورځ یې ښه کبان ونیول. هره ورځ چې به زوړ سړی تش لاس له سینده بیرته راوګرځېد، هلک به ورسره خفه و او د زاړه سړي د چنګک مړه لکۍ او د ستنې ګرد چاپیر بادوان یې کوټې ته ورسره وړل. دغه سړی په سیند کې یوه ورځ د یوه غټ کب سره مخ کیږي، د هغې سره مقابله کوي. بالاخره دغه سړی د کب سره ډېره جګړه کوي او د هغې سره مقابله کوي او بالاخره توانیږي چې د کب ووژني. او دغه نه ورسته چې کب واجنی او د خپل ځای تر ازي نور بهري جوي په کب باندې حمله کوي، د دغه سره هم مبارزه کوي او په بریالۍ توګه د خپل مقابله سر تر سوي. او هغه کب نیون کی چې په دپورې به خندل د د هر کلی تر ازي او د پستلو سپت کوي، او د خپل کډاله کی پروت وي. او دته د مهمه نه ده چې د مات خوړلې ده او که بریالی شوی دی. اصلا د لپاره مهمه ده چې د څنګه د حالت زغملی دی، څنګه خپل اراده په عمل کې ثابته کړې ده او څنګه له دې حالت نه راوتلی دی. دغه سړی چې نور پورې خندل چې د سپینګیری دی او نشي کولای چې
دا سیغات کاب و نیسی و کابان و نیسی و دای بریالای شی خدای چا خبر ترزخ نورکو و دای پا نوی خیال پا زوان فکر و پا زوان نه انرژی رواتل و بالاخره ده نوم پا تاریخ که ثبت کیگی دیدین اول پای چه دای اغا داسی را غلای دای دیو خیز پام شو چی پی او بو که دیکم شید ملا تیر او پلن علاکی دی چپو دی جگی دو او تیتی دو سر خوری خزه دی هدوکو دی تنه خواتا گوتا ونی ولا او دی ساحل لیو چوپر نی پختن وکڑا هغا چه شایدی؟ هغا وویل کب دای چوپر وقتل چی کسا ورتا تیره کری خو خزه پا جبانه پوهیده مخی خپل میره تکر وویل زنه پوهیدم چی شارک بداسی خایسته و گلاله لکهی لری ملگری وویل زه هم نپوهیدم زور سرای پخپل کودای که ویده و لا هم پر مخی پروت و او حالا که چنگ تناست و او ده تای کتل زاره سری ده اپریخه زمری پا خوب لیدل او ویده و
د فیصل ځلان تر اوسه د لنډو کیسو دوی ټولګي تور غاړې او رستي پریکړه چاپ شوې دي لته په باور چې څنګه د زوړ سړی او سین ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی
لومړی خدای چې ارنست همینګو زما د خوښ لیکوال دی او د کیسه او ناولونه له ډیرو جالبو صحنو او هنرونو ډک دي او بلا خبره دا ده چې دین اول ما ته یو نوی روحیه یو نوی انرژي او یو نوی فکر راکړ دا سه زمو پر رواني حالت یو وغیز وکړ یعنی چې موږ باید په ژوند کې هیڅ وخت ناکامي ونه منو او در رواني ذهنیت راکوي چې د پر لپسې ناکامۍ ورسته یو ورځ داسې هم راځي چې موږ بریالي کیږو او بیا به د خپل بریالیتوب او د خپل خوشحالۍ لپاره حیران به ورته
له همدې سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي فرهنګي مجله راندغاړم شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل دل ټول خر کی شاهان ورتا حیران رام قتل دل ټول خر کی شاهان ورتا حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبل بل سندس کی نوش گونا جوڑ کے او محل نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خکولے زرکے گاڑے دلے دستورو مستستر گے غلے غلے رپے دلے
رو رو پی مستی راغله د زوانه اور کبل رو رو پی مستی راغله د زوانه اور کبل د سیند سپینو شګونه مې جوړ کيو محل د ټول خر کې